شنوندگان عزیز، برنامه فکر نو بود به پایان رسید. تا برنامه دیگه که باز هم روز سه شنبه آینده در می ساعت خواهد بود از 3 تا 4 در خدمتتان می باشیم. خوش باشین، ایام به کامتان.
السلام علیکم، ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزی يم. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو راي دغه پروګرام دی. قادر جلالوف په تخنیکي همکاري خبريږي او چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د موسکو د ناستې زندیدو ته ځکه خوشبینه دی چې پکې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو نورو تروریستي ډلو ته په دغه هیواد کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر مخ کې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه نوری اس نوری وای.
په پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونم. په شمال کې د 209 هم شاهین قلور د چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګوندې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پر یو کتار د وسلوالو طالبانو په کمین کې د ملي اردو شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د پارلمان غړو ته وویل ایران با پر دې هواد امریکا پر نوې لګول شو بنزونو برلاسه شي. د روسیې دفاع وزیر وایي روسیه به راتلونکي میاشت لوی پوځي تطبیقات ترسره کړي. د خبرونو تفصیل. په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګوندې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پر یو کتار د وسلوالو طالبانو په کمین او بریدونو کې دي. د ملي اردو شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي وي. د ملي اردو سرتیرو ته د اوښتو تلفاتو یو یرغمل کېدو ادارې د فاریاب د ولایتي شورا دو غړو کړی وي او ویلي وو چې دا پېښه پرون هغه مهال وشوه چې شاوخوا 300 افغان سرتیري د فاریاب له غورماچ ولسوالۍ څخه میمنې ته په لاره وو چې په قیصار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یوه کمین سره مخامخ شول. قول اردو ویان حنیف رضایی ازادی رادیو ته د غوېداو پر د ولو سره د دغه پیکه پاړه وویل
مجموعا بیروز درمو مرحله اول 73 نفر تروریست
پرون په هغه لمړی مرحله کې ټول ټاله تر هغه طالبانو درې ایاتنه وژل شول او یو دیرش نور ټپیان شول. په خوشنۍ سره د افغان امنیتي ځواکونو څلور غړي هم شهیدان او نه نور ټپیان شوي دي. زمو کتار لسمتیر شو په قصار ولسوالۍ کې د هرد ملي اردو اډې ته ورسید. د فاریاب د ولایت شورا یو غړي نادر سیدی دغه راز ویلی چې غورماچ ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې محاصره او اوس په بشپړ ډول د طالبانو په کنټرول کې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په څنګه دی ویلي د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیر ورځ د مرکز ترین کوټ اړون سرخوم سیمه کې یو لوی پول چې د اورزګان دوی ولسوالۍ چارچینو او دهروت او د کندهار نیش ولسوالۍ سره نښلوي او خلکو پرې ډیر تګ راتک او په بمونو او الوزوالۍ دی. په اورزګان کې 215 متل قول اردو د څلورمې لواء ویان حکمران وفادار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ماتې وروسته دغه پول د څو بمونو په ذریعه ویجاړ کړی و. دغه پول 15 کاله مخکې استرالیي ځواکونو په سیمه کې جوړ کړی و. په کابل کې وسلوالو لخوا د افغانستان د هوایي ځواکونو د 2 افسرانو له وژل کېدو وروسته د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په ښار کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره یې هڅې زیاتې کړې دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان حشمت استانګزي وویل
په ټوله کې هڅې روانې دي او ټول امنیتي حوزو ته ویل شوي دي چې په برخه جدي کار وکړي.
دغه 2 افسران چې ویل کېږي پیلوټانو پرون د کابل په خواجه بغرا سیمه کې د وسلوالو په ډزو وژل شو. له دې مخکې هم کابل د دا ډول پېښو شاهد و چې د کابل امنیتي چارواکو یې د مخنیوي لپاره د یوه ځانګړي امنیتي پلان د تنظیم خبره کړې وه، خو د امنیتي کارپوهانو په وینا تر اوسه نه دغه پلان عملي شوی او نه هم په ښار کې د هدفي وژنو پېښې کمې شوې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني د پارلمان غړو ته وویل چې ایران به پر دې هېواد د امریکا پر نویو لګول شوو بندیزونو برلاسه شي او په سپینه ماڼۍ کې ایراني ضد چارواکو ته به وښیي چې دغه بندیزونه به خپل هدف ته په رسېدو کې ناکام شي.
ما نمیگذاریم یک موش ضد
موږ نه پرېږدو چې یوه ایراني ضد څپه چې نن ورځ په سپینه ماڼۍ کې راټوله شوې د موږ په وړاندې د څه جوړه کړي. سپینه ماڼۍ دې داسې فکر ونه کړي چې د نننۍ غونډې له نتیجې به خوشحاله شي. روحانی نن په تهران کې د پارلمان غونډې ته وربلل شوی و چې په هیواد کې د روان اقتصادي وضعیت د خرابېدو د بیو د لوړوالي او د بیکارۍ د زیاتوالي په وړاندې د خپلو اجراءاتو په اړه د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ووایي، خو په هر صورت د هغه ځوابونو د وکیلانو قناعت حاصل نه کړ او دغه موضوع یې قضایي ادارې ته وړاندې کړه. د 2014 کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته دا لومړی ځل دی چې روحاني چې یو د یو منځلارې مشر په سترګه ورته کتل کېږي پارلمان ته یې زارېږي او دا به د توندلارو سیاستوالو لپاره چې د روحاني له اقتصادي اصلاحاتو سره مخالفت کوي و بریاوی د امریکا متحده ایالات وایي د ایران له اټومي پروګرام سره په تړاو پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه قانوني دي او هغه د ملي امنیت له اقداماتو سره د توجیه وړ دي او تهران نشي کولی هغه د ملګرو ملتونو په ستره محکمه کې چلنج کړي. دا څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت حقوقي سلاکارې جنیفر نیوستت نن د عدالت نړیوالې محکمې قاضیانو ته وکړې او د ایران هغه ادعا چې وایي پر ایران د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لګول شوي بندیزونه غیر قانوني دي او هغه باید لغوه شي رد کړه. تهران په دې اړه خپل شکایت دغې محکمې ته وړاندې کړی او استدلال کوي چې امریکا د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ د 1955 کال له موافقې سرغړونه کړې ده. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي روسیه به راتلونکې میاشت لوی پوځي تطبیقات چې له 1991 کال راهیسې به ساری نه لري ترسره کړي. د روسیې خبري اژانسونه وایي چې شویګو ویلي په دغو تطبیقاتو کې به چې هغه د وستوک 2013 په نوم یاد کړي تقریبا 300,000 پوځیان او لزرو زیاتې الوتکې ګډون وکړي. دغه پراخ پوځي تمرینونه به د روسیې په مرکزي او ختیځو هغو سیمو کې چې پوځي سیمې بلل کېږي ترسره شي او د روسیې د پاسیفیک او شمال بحري ځواکونه او د دې هېواد ټول هوایي جزتمونه به پکې برخه واخلي. دغه اعلان په داسې حال کې کېږي چې د موسکو او لویدیځ اړیکې د سړې جګړې تر وخت راهیسې په 2014 کال د کریمیا د الحاق د اوکراین په ختیځ او د سوریې په جګړو کې د دې هېواد مداخلې او هم د امریکا او اروپا په انتخاباتو کې د موسکو د مداخلې د ادعاو پر سر ترنګلې شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د موسکو د ناستې ځنډیدلو ته ځکه خوشبینه دی چې پکې د جګړې نورې خواوې هم ګډون وکړي.
موسکو کې چې کومه ناسته وه چې اوس ماتل شوې ده، هماغه شکل چې د افغانستان د ولس او د ملت او د خلکو غوښتنه او تقاضا ده، هماغه شکل سره هلته مخکې لاړ شي او زه خوشبین یم. ورته
د افغانستان دفاع وزارت وی په افغانستان کې نوري تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي.
ګروپونو لپاره چتر هم کوټوله کې طالبان برابر کړی دی. کله چې طالبان سولې ته راځي طبیعي ده چې یو شمېر تهدیدونه وي، ولی د نورو په وړاندې هغه که داعش دی، هغه القاعده ده، هغه که مثلا د مرکزي اسیا تروریستي ګروپونه.
د غزنی یو شمیر خیاطان وایي د هغو کسانو کالي ورسره پاتې دي چې دوی ګمان کوي ښایي د جنګ پر مهال به وژل شوي وي.
جوړې مخته پاتې شوې چې خلکو نه دي وړیا او یا درک نه دی معلوم چې دی لګېدلې زخمیان شوي کم داسې تللي دي. موږ سره واده کړی و چې سبا راځو نو رونغلل.
د پروګرام په دویمه نیمه کې د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او همداراز د ګوړې اچار تنظیم خبرونه مه هېروئ. به هم سلام خراغلی دغه پروگرام ته. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د موسکو د ناستې ځنډیدو ته ځکه خوشبینه دی چې پکې به د جګړې ټولو خواوو لپاره د ګډون چانس برابر شي. ښاغلی مسلم یار د سې شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده د افغان سولې په اړه د موسکو جوړیدونکې ناسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان هم د افغان سولې په اړه په هرې جوړیدونکې ناسته کې د افغان حکومت او امریکا حضور حتمي بولي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان سولې په اړه د مسکو د جوړیدونکو ناستې ځنډیدو په دغه ناسته کې د افغان حکومت ګډون خلک سولې ته هیله من کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ټولو تفاهم مهم دی او تمه ده چې د مسکو ناسته د افغان سولې په دې برخه کې د ګډ تفاهم د رامنځته کېدو لپاره ښه پیل موي. ښاغلی مسلم یار د سې شمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او د خلکو غوښتنه او تقاضا ده، هماغه شکل سره هلته مخکې لاړ شي. یو مخالف لوری چې طالب په نوم یادېږي هغوی هم په کې اشتراک ولري، رسمي خلک او منطقوي هېوادونه هم پکې یوه د حل لار اخلا د خبرو او د تفاهم دپاره پکې پیدا شي. نو زه خوشبین یم ورته په دې شرط چې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د سولیداري شورا استازیتوب کوي او د ملت استازیتوب
تیر ورځ افغان حکومت اعلان وکړ چې مسکو سره د هوکړې تر رسیدلې چې د افغان سولې په اړه ناسته چې د سپتمبر په څلورمه جوړېده وځنډول شي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي تیر ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دغه هوکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. د ښاغلي مرتضوي په خبره دواړه هیوادونه به د دې ناستې د ګډ مدیریت او کوربتوب لپاره کار کوي او په ورته وخت کې د کنفرانس وخت او څرنګوالی به هم د دواړو خواوو تر سلا مشورو سر روخانه شي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی وو، خو طالبانو وار له مخه اعلان کړی وو چې د مسکو ناستې ته به یو پلاوی لیږي. روسیې د افغانستان په ګډون 12 هیوادونو ته د مسکو په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې وه. په ورته وخت کې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي دا چې د مسکو ناسته وځنډېده د پایلو ته خوشبینه دی.
زه د مثبت په نظر ګورم، د دې لپاره چې امریکا د اشتراک او د افغانستان اشتراک نتیجه موثر حتما نه و. بیان افغانستان هم پیگی چیز به اشتراک نکوم، امریکا به اشتراک بنی که بیان دنیا تبصره که چی تاس منفی بافی هسته. یعنی دیده پار بهتر داده چه افغانستان هم اشتراک بگه، حد یقل چه امریکا اشتراک بنی که قناعت خوب بکی، یعنی مخالفت خوب بنی که بیان خوابخان نتایج طوری نسبی موثر دی.
د ښاغلي سیدی په خبر افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات د افغان جګړې مهم مرخونه دي او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره د سولې په هر ډول مذاکراتو کې دوی ګډون حتمی دی. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
امر دل چې د مشرانو جرګې رئیس لدی خوشبینو چې د ماسکاو غونډه چې د سپتمبر په څلورمه د ماسکاو لخوا جوړېدله هغه وځنډېدله. د دې غونډې هدف لکه څنګه چې روسي چارواکو ویلي وو د افغانستان سوله او ثبات او طالبانو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې وه. امریکا، افغانستان او ځینو نورو سیمه ییزو قدرتونو ته خو افغان حکومت او امریکا پکې ګډون ونه کړ او بالاخره د دوی په غوښتنه دغه غونډه وځنډېده. دا چې د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازای وطن دوست د دې غونډې د ځنډېدو په اړه څه وایي او په ټوله کې د غونډې په اړه باندې چې پکې افغان حکومت به هم برخه واخلي څه نظر لري؟ ښه ده چې د سره د ازادي راډیو دغه مرکې ته غوښ شو.
هر هغه ناسته چې په افغانستان کې غوډېره وخی یا که د افغانستان نه بهر چې هغه د افغانستان د صلح او د ثبات لپاره وي او هغه د افغانستان وسلوالو مخالفینو سره وي، خو چې د افغانستان حکومت په جریان کې، خو چې د افغانستان نظام په خوخه او د افغانستان د حکومت په خوخه، یعنی دوی کې ګډون ولري، نو د هغه ناستو لپاره مونږ خوشبینه یو او ملاتړ یې کوو. دا رقم ناستې چې په هر هیواد کې وشي، زه فکر کوم دا به د سولې او د امنیت لپاره بخي.
او څه فکر کوئ چې طالبانو مخکې ویلي چې په دغه ناسته کې ګډون کوي، خو اوس تر اوسه پورې تازه د دغه مسلې په اړه څه نه دي ویلي؟ د دغه ناسته ځنډېدو وروسته طالبان به په دغه ناسته کې ګډون وکړي او د امریکا متحده ایالات چې مخکې په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی و، تاسو څومره امیدوار یاست ورته؟
طالبان هغه طالبان چې افغاني طالبان دي او غواړي چې رښتیا هم په افغانستان کې صلح راشي، که طالبان کې ګډون وکړي او د بیا تکرار کوم د افغانستان د حکومت د رضایت نه وروسته، دوی که هلته سره خپل مخامخ سره کینی، مخامخ د صلح په اړه باندې خبرې وشي، دا به ډیر ښه کاری. او که طالبان کې ګډون نه کوي، امریکایان کې ګډون نه کوي، یوازې روسیا او افغانستان، نو زه فکر نه کوم بیا هیڅ نتیجه ورکړي، ځکه دا رقم ناستې خو مونږ ډېرې زیاتې څو ځلې مونږ لیدلې دي چې سره شوي دي، لیکن نتیجه یې نه ده ورکړې.
زازای صاحب، روسیې پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو له نظره په افغانستان کې د سولې او ثبات د دایمي ټینګښت لپاره سیمه ایز تفاهم څومره مهم ده؟
دا خو مونږ د ډېرو کالونو را په دې خوا بار بار دا خبره کوو چې تر څو چې یوه سیمه ایزه اجماع جوړه شوې نه وي او د سیمې هیوادونه په صداقت باندې سره خپل منځ کې ناست نه وي، مشران یې البته سیاسونه او استخباراتي هغه مشران چې په صداقت سره ناست نه وي او کې نه وي او د دې سیمې د صلح او ثبات لپاره په ګډه باندې یو بل سره د صداقت همکاري ونه کړي، دا به مشکل وي چې په سیمه کې صلح او ثبات ټینګ شي او دغه اوسني تاوتریخوالی چې په ټوله سیمه کې د نه یوازې افغانستان کې بلکې شاوخوا هیوادونو کې، دا بیا اخواته عربي هیوادونو کې، نو دا به دا که دوی خپل منځ کې سره کینه نی او اجماع ونه کی فکر نه کوم صلح او ثبات پیدا شي.
ولسی جرګې د غړي عبدالقادر زازی وطن دوست خبرې مو اوریدې. د موسکو د غونډې او همدارس په افغانستان کې د ټولو غونډو په اړه باندې چې د سولې په اړه به وي خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
به هم د ازادي رادیو دغه مازیګرنی پروگرام د تاسو سره غلاست وایم. د افغانستان دفاع وزارت وی وسله ول طالبانو نور تروریستي ډلو ته په دغه هیواد کې د فعالیت زمینه مساعده کړې. دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل ک وسله ول طالبان له حکومت سره سوله وکړي نو نور تروریستي ډلې به په ډېره اسانۍ لمنځه لاړ شي. د واشنگتن اگزامینر ورسپانې راپور ورکړی چې له طالبانو سره د سولې بهیر بریالي کېدل په افغانستان کې د بشپړې سولې د ټینګښت معنا لري. اخوا د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د وسلوالو طالبانو تر څنګ نورې تروریستي ډلې هم افغانستان له ګواښ سره مخ کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت له واشنگتن خبریدونکو ورسپانې ایکس ماینر راپور ته په اشاره سره وایي چې په دې هیواد کې نورې تروریستي ډلې د وسلوالو طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې وزارت وایي غفور احمد جاوید وایي په هغه صورت کې چې له وسلوالو طالبانو سره سوله وشي نورې تروریستي ډلې به ډېر ژر لمنځه یوړل شي. خاغلی جاوید په دې اړه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تروریستي ګروپونو لپاره چتر هم ټوله کې طالبان برابر کړی دی. کله چې طالبان سولې ته راځي تبعید چې یو شمېر تهدیدونه بزی ولې د نورو په وړاندې هغه داعش ته حق القاعده ده او مثلا د مرکزی اسیا تروریستي ګروپونه د افغان امنیتي ځواکونو عملیات او د هغوی مبارزه به د هغه تروریستي ګروپونو په وړاندې ادامه ولري.
د واشنگتن ایکس ماینر ورسپانې په خپل تازه خبر کړي راپور کې لیکلي دي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په صورت کې هم په افغانستان کې بشپړ امنیت نشي ټینګېدای. د ورسپانې لیکلي دي چې په افغانستان کې د داعش القاعده حقانی شبکې او د ازبکستان د نهضت اسلامي په ګډون یو وشت نورې تروریستي وسلوالو ډلې فعالیت لري او کولای شي په دې هیواد کې جدي ګواښونه رامنځته کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نور افغان چارواکو هم له دې وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې له شلو ډېری تروریستي ډلې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې دي. د امنیتي چارو کارپوه اجمل سیاس بیا وایي چې د طالبانو سربیره نورې تروریستي ډلې هم د افغانستان لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د ښاغلي سیاس په خبره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره د مذاکراتو سربیره یو شمیر نور اقداماتو ته هم اړتیا
که چې د طالبان سره سوله کېږي اغلب ګمان چې د دغه وسنۍ مخالفو مسلو ډلو هغه قوت به کمزوری کېږي او بالاخره د هغوی د ضعیفوالي باعث کېدای شي. مهمه منطقی او نړیواله اجماع ده په دې اړه باندې.
خود افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری بیا ازادي رادیو ته وویل چې له افغان حکومت سره د مذاکرې اصلي لور طالبان دي او نورې ډلې د سولې په خبرو کې نه دي شاملې. که څه هم طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي خو د مخامخ خبرو په اړه د سولې علي شورا او د خلکو هیله مندي زیاته شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل امنیه قمندانی وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره هڅې تیز شوې دي. د کابل د پولیسو ویاند حشمت الله ستانکزی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل یو سلو یو اسمایي زون پولیس د ښار د امنیت او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د کابل امنیه قمندانۍ داسې وخت دغه ډاډ ورکوي چې تېر ورځ د کابل ښار د خواجه بغرا په سیمه کې د دفاع وزارت له دې د هوایي ځواکونو دوه تن افسران د نامعلومو وسلوالو په یوه حمله کې وژل شول. له دې څو ورځې وړاندې د پوځي چارو کارپوه او د کورنۍ چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک هم د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی و. نور حال د ناجی ساپی په دغه رپورټ کې
په کابل کې د ورستیو هدفي وژنو له ډېرېدو سره امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغو وژنو عاملین به ونیسي. د کابل د پولیسو ویان حشمت ستانکزي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د یو سلو یو اسمایي زون پولیس به د ښار د امنیت او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي.
کوم ترورونه چې ترسره شوي دي په کابل ښار کې په ټولو کې په دې برخه کې به هڅې روانې دي کار کېږي تر څو پرې که کومه ډله شتون ولري چې دغسې افراد او ترور هدف و موخه وي
هغه ونیول شي، هغه څه چې د پولیسو مسؤلیت دی هغه ترسره کوي. بعضې موارد په دوه کې ده چې شخصي دښمنۍ وي او امکان لري بعضې تروریستي هم اوسي په ټوله کې هڅې روانې دي او ټولو امنیتي حوزو ته ویل شوي دي چې په برخې جدي
تیره ورځ د کابل ښار د خواجه بغره په سیمه کې د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو دوه تن افسران د نامعلومو وسله والو په یوه حمله کې ووژل شول. له دې څو ورځې مخکې بیا د پوځي چارو کارپوه او د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک هم د نامعلومو کسانو لخوا د کابل ښار په کارتی پروان سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. دغه شان په دې وروستیو کې ولسي جرګې ته کاندید جلال الدین صالحي د کابل په شکردري ولسوالۍ کې ووژل شو. د یادونې ده چې په یو شمېر نورو ولایتونو په ځانګړي ډول ننګرهار او هرات کې هم دا ډول هدفي او ناڅرګند وژنې زیاتې شوې دي. د کابل امنیه قوماندانۍ مخکې تر دې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي امنیتي پلان د جوړولو خبره کړې وه او ویلي وو چې د دغه پلان له مخې به د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره په یو شمېر حوزو کې د چټک غبرګون قطې ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان حشمت ستنګزی بیا وایي چې د دغه پلان د عملي کولو لپاره هڅې روانې دي او تر یو بریده عملي شوی هم دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي تر دې وړاندې هم د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې دا شان پیښې رامنځته شوي، خو امنیتي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال مرزا محمد یارمن بیا وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د قضیو تعقیب ته اړتیا ده.
مهمه مسله دا ده چې قضیه باید تعقیب او د قضیو عاملین ونیول شي او مجازات شي تر څو دا ډول زنجیري پیښو عوامل پیدا او د مخنیوي لارې چارې ولټول شي.
که څه هم افغان حکومت په ټینګار سره ویلي چې داسې پیښې په جدي توګه سیړي تر څو د هدفي وژنو او جنایي جرمونو مخنیوی وشي، خو تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي چې په هیواد کې د مافیات سیستم په ادارو کې فساد، د ټوپکوالو شتون او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو خپل سري فعالیتونه د دې لامل شوي چې دا ډول پیښې ډېرې او لازمه رسیدګي ورته ونه شي. دوی وایي که هر عامل د قانون له مخې مجازات شي او د هرې پیښې د لن نتیجه بیرته له خلکو سره شریک شي، ممکن د دا ډول بیخو کچه راټیټه شي.
ازادي رادیو ته غوښتست د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې نن د سړګاړې د ماین یو چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي او شپاړس نور ټپیان دي. د دې پیښې ټول وژل شوي او ټپیان ملکی خلک دي. په دې اړه روحلان وري یو رپورټ له کونړه رالیږلی دی.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم د سه شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه مهال د شیګل ولسوالۍ اړوند د غنی کس کې په یو ډاټسن موټر چې ټول پکې ولسی وګړي سپاره وو د سرک غاړې مین چاودېدلې چې پکې نولسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
نن د کونړ والی په شیګل ولسوالۍ کې غنی کس سیمه کې د ملکی وګړو په موټر باندې یو ځای پیدا شوی. ماین چاودنې دی چې دغه ماین چاودنې له امله نولسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. درې کسه زموږ ملکي هیوادوال په دغه کې شهیدان شوي او شپاړس کسه ټپیان دي. ټپیان د درملنې په موخه راسد آباد ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي.
مصمم وای تر اوسه نه د معلومه چې ماین چاو د څه د پاره یې خی وو. د کونړ عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیزالرحمن ساپي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه دوی ته دوه جسدونه او څوارلس ټپیان راوړل شوي دي چې پنځه تنه پکې ماشومان، دوه مېرمنې او نور سړي شامل دي. یوازې یوه مېرمنې د نورې درملنې لپاره ننګرهار ته لېږلې او د نورو ټپیانو روغتي حالت ښه دی. لومړنی راپورونه چې له سیمې ازادي راډیو ته رارسېدلي وو په هغه کې د مړو او ټپیانو شمیر نه کسان ښودل شوي وو. تر اوسه وسلوالو ډلو په شیګل کې د ماین چاودنې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په پوځي برخه کې همکاري زیاته کړي او په دفاعي چارو کې پر امریکا متحده ایالاتونو تکیه ختمه کړي. ماکرون دغه راز له روسیې سره د ستراتیژیک شراکت د پراخوالي غوښتنه هم کړې ده. ولسمشر ماکرون دا څرګندونې پرون د خپل هیواد سفیرانو او د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهانو ته وکړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور وړاندې کوي.
د فرانسې د ولسمشر امانویل مکرون له دې څرګندونو داسې ښکاري چې نوموړی له امریکا سره د ګډو پالیسیو د پراخوالي په اړه خپل پخوانی دریځ اوښتی او پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اعتبار نه وړ شریک په توګه انتقادونه کوي. د فرانسې ولسمشر چې پرون د خپل هیواد ډیپلوماتانو او د نړیوالو اړیکو کارپوهانو ته وینا کوله، د نړیوال اقلیم د بدلون له تړون او د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر وتلو ته په اشاره وویل، ټرمپ له داسې ګډ دریځ او مشترک تعهد وتلی چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا او اروپا ترمنځ شوی و. امانویل مکرون ویل راتلونکې میاشت به د اروپایي ټولنې او روسیې ترمنځ د امنیتي همکاریو د ښه والي لپاره نوي پیشنهادونه وکړي. ولسمشر مکرون د 250 ډیپلوماتانو، پارلمان د غړو او د نړیوالو چارو د کارپوهانو غونډې ته په وینا کې ویل، اروپایي ټولنه نور نشي کولای چې د خپل امنیت لپاره پر امریکا تکیه وکړي.
لوروپ نو پو پلو رمتر سا سیکوریتی او سولز ایتازونی سیت ا نو اوجوردی د پرندر نو ریسپونسابیلیتی.
دی وایي اروپا نور نشي کولای د خپل امنیت په اړه یوازې پر متحده ایالاتو تکیه وکړي. زموږ وظیفه ده چې نن ورځ مسؤلیت ومنو، د اروپا امنیت او د غراز د اروپا حاکمیت یقیني کړو. امانویل مکرون له ناټو سره د اړیکو د پرې کولو غوښتنه ونه کړه، خو له روسیې سره یې سره لیدې چې د اوکراین، سوریې او ځینو نورو هیوادونو په اړه اروپا له مسکو سره اختلاف لري، د یو ستراتیژیک شراکت غوښتنه وکړه. نوموړي ویل روسیا باید له اروپایي ټولنې سره د ستراتیژیک شراکت نه مخکې د اوکراین له بلتون پالو خپل ملاتړ ختم کړي. د فرانسې د ولسمشر تر دې څرګندونو مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس پرون په رومانیا کې ویل، دا ځورونکی ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اروپا د روسیې په شان خپل دښمنه وګڼي او په وار وار په ناټو تړون انتقادونه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. د غزنی خیاطان وایي د جګړې له امله په سلګونو جوړې داسې کالي او نور شیان ورته پاتې چې مالکان یې وژل شوي، ټپیان دي او یا هم له سیمې کډوال شوي دي. د غزنی له دغو خیاطانو سره د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر خبرې کړې دي او د هغوی د خبرو په اساس یې دغه رپورټ جوړ کړی.
په غزنی کې ډیری خیاطان وایي په سلګونو جوړې ګنډلې کالي او واسکټونه ورته پاتې دي چې څښتنان یې یا خو وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. ازادي راډیو ته یې وویل په دغه وژل شوو او ټپیانو کې وسلوال طالبان، امنیتي سرتیري او لسی خلک شتون لري چې نه یې ټلیفونونه کار کوي او نه هم اړیکه ورسره نیول کېږي.
جوړې پاتې دي، بس داسې کسان شته متاسفانه چې هغه وژل شوي دي او مړې دي. جوړې دلته ما سره شته دي تقریبا ما سره 500 جوړې 500 جوړې خلکو پاتې دي او خپل شته دي داسې چې ما جوړ نه شو جوړولای او دا بیچاره د یت پند او شپو کې مرشد جنگو پښو کې او خپل موږ کلیوالو د کامران په نامه د شهید شول او جوړې مصرف پاتې ده.
موږ سره ستاسو د غشکالیسته د رسلو 15 د موږ شناخته خلکو په د پوسټو کې او هغه شیدان سوي دي کاری لري پاتې.
بعض خلک لا تر اوسه نه دی راغلي. ما خپل د دکان سره جوړې وای سبا تقریبا 100 درو جوړ کالي د موږ اختر مخته ساخي سو دي لپاره هغه ټول پاتې سوي تر اوسه پوري. زیا ضرورت نه لري یا خدای نه خواسته یو مشکل به ورته پېښ.
تقریبا 15 د شناخته خلکو ته جوړو پر د مو سره ګاندل او نه ګاندل جوړې پات شوې. نو چې په دې کې مو ته مشخص دي چې د مو مشتریان دی اردو ملي دي څو نفره دی و جوړې د مصافات دي یا تلیفونات چې زنګ وایم دغه زنګ باندې شمارم کارونه کو نور بعضی داسې نور مشتریان جوړې مې دي متفاته نه لګي خو جوړې پات دي مصره
جوړې مختپات شوی چې خلک نه دی وړیا او یا درک نه دی معلوم چې د لګدلې زخمیان شوی کم داسې تللې دي. موږ سوي وعده کړی و چې سبا راځو رونق لږ دغه خاطر تر اوسه پات بده کول کې پات دي.
مردمو خېلې واسکټ دادن، کلا دادن، هیڅ کدومش تو نامدن پښتش کې ووره. حتما کوم مشکل سرشان اومده، بازی خانه‌اش خراب شده، بازی خودشان فوت کده یا شهید شدن بیچاره.
دغه خیاطان وای د وژل سو او ټپیانو تر څنګ په دغه مشتریانو کې داسې کسان هم شته چې په اختر کې کډوال سوي دي خو ځینې لا هم نه دی راغلي او کالی ګنډلې پراته دي.
تقریبا دغه اتیا 15 جوړه کالی پاتې دي. چا کورونه بمبار شوي، څوک نه دی پسې راغلي. دغسې یو نفر و تقریبا کور ټول بمبار شوی خو دوی کور ول ټول ایستلي وو. کور کالی م ورته جوړ کړه، کالی یې سوځلي وو. ما ته راغی دا کالی را خلاص کړه، بیخي مې یو جوړ کالی نسی. دغه یو جوړ کالی م په تن کې نیسي. کور چې راوتلي کور کې طالبان ولو. دوی وتلي وو کور ټول بمبار شوی، تقریبا ټول کور یې بمبند چې تللی.
دی وایي د دې ترڅنګ په غزنی کې وروستۍ خونړۍ جګړې ډیری کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې دي چې د اختر د نه لمانځلو له امله یې د کورنیو د سړو، ښځو او ماشومانو ګنډلې کالي د خیاطانو په دوکانونو کې ځړېږي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. نوریاس نوری سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د حکومت له لوري طالبانو ته د مشروط وړاندې شوی درې میاشتنی اوربند ملاتړ وکړ او له هغوی څخه یې وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګوندې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پر یوه کتار د وسلوالو طالبانو په کمین او بریدونو کې د ملي اردو شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د پارلمان غړو ته وویل چې ایران به پر دې هېواد د امریکا پر نویو لګول شو بندیزونو برلاسه شي او په سپینه ماڼۍ کې ایراني ضد چارواکو ته به وښیي چې دغه بندیزونه به خپل هدف ته په رسېدو کې ناکام شي. روحاني دا خبرې نن د پارلمان غړو ته چې دی اوربلل شوی وکړې. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران له اټومي پروګرام سره په تړاو پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه قانوني دي او هغه د ملي امنیت له اقداماتو سره سر خوري او تهران نشي کولی چې دغه بندیزونه د ملګرو ملتونو په ستره محکمه کې چیلنج کړي.
خبرونه تفصیل د ازادي روډ په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې واصل وسالي وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل شل ورځو سیالۍ او دوه لوبډلې تر دې مهاله هندي پنګوال وخیستې دي. په دغه لیګ د لوګو او لوبډلو د معرفي کولو په مراسمو کې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شکر الله تک مشل ویل چې د پاتې درو نور لوبډلو د پیر په برخه کې هم خبرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې چې پیرون کې به ژر معلوم شي. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو کې 15 لوبډلې کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ شامل دي چې د پکتیا لوبډله د ویراکس موبایل هندي کمپنۍ او د بلخ لوبډله لیجنډري مین په نوم انټر ټینمنت هندي کمپنۍ پیرلی دي. دا چې دغو دوو هندي کمپنیو د پکتیا او بلخ لوبډلې په څومره پیسو او کوم شرایطو پیرلی دي د راتلونکي د افغانستان کرکټ بورډ سره دی ویلي. ټاکل شوی ده چې د دغو سیالیو لومړی پړاو د اکتوبر له 15 تر 23 پورې په متحده عربي اماراتو کې د افغان او بهرنیو لوبغاړو په ګډون ترسره شي. د افغانستان د بیلابیلو ورزشي بنسټونو مسؤلینو او افغان لوبغاړو د تروریزم د قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ونمانځله. په دې اړه په کابل کې جوړ شوو مراسمو ته د افغانستان د بدني روزنې ریاست فنی او مسلکي مرستیال میرویس بهاوی د وینا پر مهال ویل چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ورزشي بنسټونو او لوبغاړو رول برخلیک ټاکونکی دی. ښاغلی بهاوی ویل تروریزم د دې ترڅنګ چې د بیګناه انسانانو ژوند اخلي د ټولنې د پرمختګ مخه هم نیسي. یو شمېر افغان لوبغاړو هم دغو مراسمو ته په وینا کې ویل چې تروریزم د افغان لوبغاړو د پرمختګ او لاسته راوړنو مخه هم ډپ کړې ده. او په جاکارتا کې د روانو آسیایي المپیکي سیالیو په لړ کې چین د 193 مډالونو سره تر نورو هیوادونو مخکې ده. په دغو سیالیو کې چین د 8 سرو زرو، 2 شپږ سپینو زرو او 3 برونزو مډالونو سره لومړی، جاپان د 3